De mini Piram. De mini Piram. السلام علیکم زما ګرانو مینوالو د تل ژوندون پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاي، خوشاله او د ننني پروګرام په انتظار کې به یاي.
سشبانه د تل ژوندون تا خو زه حیران کړم، د تل لپاره خو صرف الله ژوند دی، بل داسې څوک هم نشته چې تل ژوندون لري. یعنی دا پروگرامونه با دا اللہ پا بارا کی؟
آواو سلیم خان رورا، تب بلکل اختیاوی دا دا اللہ پاک پا بارا کی ہم دی او زمونگ دا انسانانو پا بارا کیم دی. پا دی پروگرامونو کی با مونگ تا دا تعلیم ملاوی گی چی دا تل جوندون با مونگا سنگا حاصلو.
شبانی ما خدا وری دلیو چی زمونگ جوند خو بس یو عارضی جوند دی او دا دیر مختصر دی، خو نن چې مستانا د تل ژوندون په باره کې واورېدل نو ډیر حیران شوم.
بېشکه چې دا ارزي ژوند دی، خو دا ارزي ژوند موږ د تل ژوندون طرف ته بوتلی شي او دوزخ ته هم غورځولی شي.
ښه، نو په دې پروګرام کې به موږ د تل ژوندون په هکله باندې زده کړه کوو.
نه سلیم خان ورورا، نه صرف به موږ په دې پروګرام کې دا زده کوو، بلکه دا پروگرامونو پا دی سلسله که با مونگ بم پا دی موضوع بانی خبری اتری کو او ازدکڑا با کو چی سنگا با مونگ جنت تطلی شو، یعنی دا تل جوندون حاصلو لی شو.
خاز اوس پویشم دا تل جوندون نستا مطلب ده جنت تطلل.
آواو جنت تطلل، بلکه ریختونی لار حاصلول. نو رازی چی دا پروگرامونو دی سلسله که یو کلیشان پروگرام وارو. زما ګران اوریدونکو السلام علیکم، زما د طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او زموږ د پروګرام د اوریدو په انتظار به یاست.
زما خوږو اوریدونکو، زه هم تاسو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا تاسو ته د تل ژوندون پروګرامونو سلسله کې هرکلی وایم او امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. زما ملګرو، نن به مونږه د تل ژوندون پروګرامونو سلسله کې تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د یو څو هفتو داسې مونږ د شریعت په کتابونو باندې تاسو ته پروګرامونه وړاندې کوو، نو نن به هم مونږ د شریعت په کتابونو باندې تاسو ته یو پروګرام وړاندې کوو. او په دې پروګرام کې د اسرائیلیانو د مصر نه کنان ته د سفر سلورمه مرحله شامله ده. نو مونږ به د سلورمې مرحلې په هکله باندې په دې کې اورو. موسیقي. زما ملګرو، زه دا سوچ کوم، آیا تاسو باندې چرته یو خاص سفر له تلو کې ناوخته شوی دی؟ کیدای شي چې تاسو د یو دوست سره ملاوېدو دپاره تلئ، یا د یو رشته دار سره ملاوېدو دپاره تلئ، او په لاره کې بس یا ټرین خراب شوی وي او په تاسو باندې ناوخته شوی وي. آیا ستاسو یاد دی چې په هغه وخت کې تاسو څه محسوس کړي وو؟ کیدای شي چې تاسو غوسه او پریشانه وئ. تاسو له خپل سفر دوباره شروع کول پکار دي، نو دغه شان تاسو به خپل منزل ته ډیر زر ورسئ.
زما ملګرو، د تل ژوندون پروګرامونو په دې سلسله کې موږ په تیر شوي پروګرام کې اوریدلی وو چې څنګه اسرائیلیانو د مصر د وطن نه سفر وکړو، چرته کې چې هغوی غلامان وو، او د کنان وطن ته لاړل، یعنی هغه وطن ته د کم چې خدای پاک د هغوی سره لوس کړی و چې دا به د هغوی کور وي. خو هغوی په یو نیغه او هوار لار باندې سفر ونکړو. خدای پاک هغوی کنان ته د رسیدلو نه مخکې تر څلویښتو کالو پورې د بیابان په لارو بوتلل. تاسو د ځان سره لږ سوچ وکړئ چې هغوی به په هغه وخت کې څومره غوسه او پریشانه وو. خو خدای پاک د هغوی مینناک آسمانی پلار وو او خدای پاک هغوی ته په دې سفر کې ډیره لارښودنه وکړه.
زما ملګرو، د اسرائیلیانو د سفر سلور مرحلې وې او دا ټولې مرحلې په بایبل مقدس کې د شریعت په کتابونو کې لیکلې دي. نو اوس راځئ چې د شریعت د دې کتابونو نمونه را یاد کړو. د شریعت کتابونه دا دي: د پیدایخ کتاب، د هجرت کتاب، د لویانو کتاب، د شمیر کتاب او د گردان کتاب. زما ملګرو، په تیر شوي پروګرام کې مونږه د سفر په دوو مرحلو باندې خبرې اترې اوریدلې وې. اولنۍ مرحله د مصر نه د سینا تر غره پورې وه، او د دې مرحلې په هکله حواله تاسو ته د هجرت په اولنی نیم کتاب کې ملاویږي. او دویمه مرحله د سینا غر و، د کوم په هکله چې به تاسو ته د هجرت په آخري نیم کتاب کې او د لویانو په پوره کتاب کې حواله ملاویږي.
زما ملګرو، آیا تاسو ته یاد دی چې خدای پاک د سینا په غر باندې خپلو خلکو ته څه ویلي وو؟ هغه د خپلو خلکو سره یو لوس کړی و چې هغه به د هغوی خدای وي او خلک به صرف د هغه خدمت او عبادت کوي. نو بیا خدای پاک خلکو له څه ورکړل چې هغوی ته دا ښودنه وکړي چې څنګه به د هغه د مرضۍ په مطابق ژوند تیروي؟ خدای پاک هغوی له شریعت ورکو.
زما ملګرو، خدای پاک ته معلومه وه چې د هغه خلک به د هغه د شریعت خلاف ورزي کوي، نو هغه د معافۍ دپاره هم بندوبست وکړ. آیا ستاسو یاد دی چې هغه د معافۍ دپاره د څه بندوبست کړی و؟ خدای پاک د قربانۍ یو رواج مقرر کړ. نو دغه شان کله چې خلکو به د شریعت خلاف څه کار وکړ، نو د قربانۍ کولو سره به هغه معاف شو. زما ملګرو، نن به موږ د اسرائیلیانو د مصر نه کنعان ته د سفر او د درېمې او څلورمې مرحلې په باره کې خبرې اترې اورو. په کتاب مقدس کې د شمیر په کتاب کې د درېمې مرحلې پاک لباندې لیکل شوی دی. کله چې خلکو د سینا د غر نه د مواب میدانی علاقې ته سفر کولو،
د سینا په غر باندې د خدای پاک د ټولو کارونو لیدلو نه پس د اسرائیل خلکو لا د شمال طرف ته د مواب میدانی علاقې ته سفر کول وو. دا یوه ډیره ګډه وډه او کږه لار وه، او هغوی په بیابان کې سفر کولو، خو خدای پاک بیا هم رهنمایي کوله او د خپلو خلکو لارښودنې کوله.
زما ملګرو، کله چې خلکو د لږ وخت دپاره د سفر نه آرام کولو، نو هغوی یو خاص خیمه ودروله چې ورته مقدسه خیمه ویل کېده. خدای پاک د اسرائیلیانو د مشر حضرت موسی سره په مقدسه خیمه کې ملاقات وکړ چې هغه خپل هدایات ورکړي. مقدسه خیمه په وریس کې پټه شوه، او دا د خدای پاک د حضورۍ علامت و. نو دغه شان صرف حضرت موسی د خدای پاک سره په مقدسه خیمه کې ملاقات وکړ، او ټولو خلکو چې کله دا وریس ولیده، نو هغې ته معلومه شوه چې خدای پاک د هغې سره دی.
د دې نه علاوه خلکو به اکثر د خدای پاک نه شکایت کولو، او په بیابان کې د سفر په دوران کې به د خدای پاک نافرمانی کوله. د دې په وجه هغوی ته سزا ملو شوه، او په دې وجه باندې د هغوی سفر دومره اوږد شو ان تر دې چې خلکو به د خدای پاک د حکمونو نافرمانی کوله. خو بیا هم خدای پاک د خپلې وعدې خلاف ورزي ونه کړه چې هغوی ته ویلي وو، زه به ستاسو خدای پاک یم. هغه د دې هر څه په باوجود خپله وعده پوره کولو کې وفادار وو.
زما خوږو اوریدونکو، راځئ چې دا اهم خبرې یو ځل بیا را یاد کړو چې مونږ ته یاد شي. کله چې خلکو د خدای پاک نافرمانی وکړه، نو هغوی داسې د کمې خبرې خلاف ورزي وکړه. هغوی د خدای پاک شریعت مات کړ، خو د دې په باوجود خدای پاک خپل وعدو پوره کولو کې وفادار و. داسې څه وو چې خدای پاک خلاف ورزي ونه کړه؟ هغه خپله وعده ماته نه کړه، او د خپلې وعدې خلاف ورزي یې ونه کړه.
زما ګران اوریدونکو، د سینا د غر نه د مواب میدانی علاقې ته د سفر په هکله مونږ د شریعت په کم یو کتاب کې لولو. مونږ د دې په هکله د شمیر په کتاب کې لولو.
په صحرا کې د سلویختو کالو سفر کولو نه پس د اسرائیل خلک د خپل سفر څلورمې مرحلې ته راورسېدل، یعنی د مواب میدانی علاقې ته. دا علاقه د کنعان وطن ته ډېره نږدې وه، د کم چې خدای پاک دوی سره وعده کړې وه.
زما خوږو ملګرو، تاسو خو زمونږ دا پروګرام اوري، او زما یقین دی چې دا به تاسو ډیر زیات خوښیږي. او ما ته پته ده چې تاسو بوس په دې انتظار کیې چې کله به مونږ تاسو ته یو ښکلی روحاني گیت وړاندې کوو. خو زما ملګرو، اوس د تاسو د انتظار وخت ختم شو.
چې انسانان پسولې شلو مینې زما د پرتو ویشل ګور چې انسانان پسولې شلو مینې زما د پرتو ویشل ګور چې انسانان پسولې شلو مینې زما د پرتو ویشل ishlo ninai zumada parato ishla korachi isana pasole ishlo ninai zumada parato ishla aga pasle khuzmada parashu aga pasle khuzmada aga pas lai khuzma da parashu aga pas lai khuzma da parashu mera suna pasta dejwa dei shulu ninae zuma da parato ishla korachi isana pasole shulu ninae zuma da parato ishla شیطان ہم پریا لئی شلو نینہ زما دا پارتو ایشلا کورچی سانن پسو لئی شلو نینہ زما دا پارتو ایشلا asman kore krishto ele sala pa asman kore krishto ele sala pa asman kore krishto gyan sa kalasta me shulu ninai zumana para to ishla kore chiki sanan pasole shulu ninai zumana para to ishla
د مواب نا حضرت موسی د اردن د سین نه پوری غاړه د کنان وطن لیدلې شو. هغه وطن د کم د پاره چې هغوی د تیرو شو سلویختو کالو داسې کوشش کولو، خو هغه ته معلومه وه چې هغه به د کنعان وطن ته داخل نه شي. هغه ته خدای پاک ویلي وو چې هغه مړ کېدو واله دی. نو هغه خلک راجمع کړل چې هغوی له خپل پیغام او برکت ورکي. دا زبردست تعلیم د شریعت په پنځم کتاب کې، یعنی د گردان په کتاب کې موجود دی.
زما ملګرو، اوس پمنګ د هغه دواز صرف دریو اهم خبر باندې غور او فکر کو. خو کچریتا سره خپل کتاب مقدس وی نو کوشش وکي چې تاسو دا ټول واز د گردان په کتاب کې د راتلونکي پروګرام اورېدو نه مخکې ولولئ. دا یو ډیر زبردست پیغام دی او زما امید دی چې دې سره به ستاسو زړه را بیدار شي او تاسو به نور هم خدای پاک ته نږدې شئ.
زما ملګرو، په دې واز کې ځینې حکمونه او ځینې وعدې او ځینې خبرداری موجود دي. په دې درواړو خبرو به اوس مونږه خبرې کوو چې پکې حکم، وعده او خبرداری شامل دی. نو راځئ چې وورو چې دا مونږ تر څه په باره کې وایي.
که چېرې تاسو د څه قسم بت جوړولو سره ګناه وکا نو تاسو به ډیر زر تباه شئ.
زما ملګرو، آیا دا حکم دی یا وعده ده یا خبرداری دی؟ دا یو خبرداری دی. کله چې حضرت موسی خپل خلکو اسرائیلیانو ته یاد کړل چې که هغوی دا هیر کړل چې صرف د خدای پاک عبادت وکړي نو بیا به څه کیږي؟
راځئ چې د حضرت موسی د واز نه یو بل آیات وورو.
ابدي خدای زمونږ د پټېدو ځای دی او هغه مونږ خپل ابدي لاسونه کې نیسي.
زما ملګرو، آیا دا حکم دی که وعده ده یا خبرداری دی؟ دا یو وعده ده او دا څومره زبردست وعده ده. لږ سوچ وکئ چې د اسرائیل خلکو ته به دې خبرو سره څومره حوصله میلاو شوې وي چې ورته معلومه شوه چې خدای پاک د هغې پناهګاه یعنی د مصیبت په وخت کې د پټېدو ځای دی او هغه خپل ابدي لاسونو سره هغې نیسي او د هغې حفاظت کوي. او خدای پاک چې ابدي دی نو په دې وجه هغه نن هم زموږ پناهګاه او د پټېدو ځای دی، لکه څنګه چې هغه د حضرت موسی په وخت کې و. د هغه ابدي لاسونه اوس هم هغه شان مضبوط دي لکه څنګه چې په هغه وخت کې و، او هغه اوس هم زموږ حفاظت کوي.
او د حضرت موسی په تعلیم کې د دې آیات نه تاسو ته کومه خبره معلومیږي؟ آیا دا حکم دی یا وعده ده او که یا خبرداری دی؟
د پوره زړه، د پوره روح او د پوره طاقت سره د خدای پاک سره مینه کوي.
د حضرت موسی دا خبرې د خدای پاک د خلکو د پاره یو حکم وو چې هغوی د خپل مالک خدای پاک سره د زړه د اخلاص مینه وکړي. او نن هم د مالک عیسی مسیح د پیروکارو په تور مونږ له خپل مالک خدای پاک سره د زړه د اخلاص مینه کول پکار دي.
زما ملګرو، د پروګرامونو په دې سلسله کې مونږ درې سوالونه زده کړیو. کم چې مونږ له د کتاب مقدس د تلاوت په وخت خپل ځان نه کول پکار دي. آیا ستاسو دا سوالونه یاد دي؟ هغه سوالونه دا دي: ما په دې حواله کې د خدای پاک په باره کې سجده کړل، ما د بنینو انسان په باره کې سجده کړل، او په دې کې زما د پاره څه حکم یا وعده او یا مثال موجود دی؟ زما ملګرو، اوس د استثناء په کتاب کې مونږ ته صرف حکمونه، وعدې او مثالونه نه ملاویږي، بلکې دې سره سره خبرداری هم ملاویږي. نو مونږ خپل دریم سوال لږ شان نور هم اوږدولی شو او د خپل ځان نه داسې سوال کولی شو چې په دې حواله کې زما د پاره څه حکمونه، څه وعدې، څه مثالونه او څه خبرداری موجود دي.
دا د بایبل مقدس د مطالعې کولو یو ډیره عملی طریقه ده. کله چې مونږ په یو حواله کې یو حکم، وعده، مثال یا خبرداری مومو نو بیا مونږ له په دې باندې عمل کول پکار دي. په دې طریقه د کتاب مقدس لوستنه به زمونږ په ژوندون کې بدلون راولي.
مونږ دا حکمونه، وعده او خبرداری په دعا کې هم بدلول شو. مثال په تور، کله چې مونږ ته یو حکم ملاو شي نو مونږ خدای پاک ته خواست کول شو چې هغه د دې حکم تابعداري کولو کې زمونږ مدد وکړي، او که مونږ ته پکې سواده ملاو شي نو مونږ د دې لپاره د خدای پاک شکر ادا کول شو، او څه خبرداري ملاو شي نو مونږ خدای پاک ته خواست کول شو چې هغه په دې باندې توجه ورکولو کې زمونږ مرسته او مدد وکړي.
راځي چې اوس د خدای پاک د یو خاص حکم وادي یا خبرداري په باره کې سوچ وکړو. نو بیا کله چې دا پروګرام ختم شي نو دا به بیا یو دعا کې بدل شي.
زما ملګرو، په تیر شو دوه پروګرامونو کې مونږ د مصر نه واده کړی شوی وطن کنعان ته د اسرائیلیانو سره په سفر کې شریک شو. نو اوس راځئ چې سفر هغه څلور مرحلې یو ځل بیا را یادې کړو چې مونږ ته په ښې طریقې سره یادې پاتې شي.
اولنۍ مرحله د مصر نه د سینا تر غره پورې وه، او مونږ د دې په باره کې د هجرت د کتاب په لومړي نیم کتاب کې لولو.
دویمه مرحله د سینا غرو، او مونږ د دې په باره کې د هجرت د سپارې په آخري نیم کتاب کې او د لیویانو پوره کتاب کې لولو.
دریمه مرحله د سینا غرنا تر مواب پورې وا، مونږ د دې په باره کې د شمیر په کتاب کې لولو.
او آخري څلورمه مرحله د مواب وطن وا، د کومې په باره کې چې مونږ د استثناء په کتاب کې لولو.
لکه څنګه چې مونږ واورېدل چې دا سفر سلویخ کالو، او د اسرائیل خلک تر سلویختو کالو پورې په صحرا کې ګرځېدل. په هغه ټول وخت کې خدای پاک د هغوی رهنمایي وکړه او د هغوی ټول ضرورتونه پوره کړل. ان تر دې کله چې خلکو د خدای پاک نه شکایتونه کول، بیا هم خدای پاک خپلې وعدې هیرې نه کړې چې هغه به د هغوی خدای وي او هغوی به د هغه خلک وي.
او خدای پاک نن هم هغه شان دی، هغه به ستاسو رهنمایي کوي او ستاسو حفاظت پکوي او ستاسو ټول ضرورتونه به پوره کوي. داسې وختونه هم راځي چې تاسو د خدای پاک نافرمانی کوي او کېدای شي چې د خدای پاک خلاف شکایت هم کوي، خو هغه بیا هم تاسو سره خپلې کړې وعدې نه هیروي چې هغه به ستاسو خدای وي او تاسو به د هغه اولاد یې.
زما ګران اوریدونکو، اوس مونږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کو.
اتوشتم زبور شریف، زه تا ته زاری کوم اے مالک خدایا، وورت آواز می اے زما د امن زایا، مخاموش کیگا چرته که خاموش پاتې شوی، زپشاند مڑی با پروت لحد کیما، چی زتا تا فریادو کم رحم پا ما اکڑا، زما اور فریادونا زچی کلخ پلا سونا، ستا زیاد مکتز زی پلوری پورتا کم، ما دا بدا مل خلکو سر مغر زوا، گاونڈی سر پخل خوگی خبری کڑی، خو پزڑک منصوبے جوڑوی بد بد کردار دی، ہوئی تا دا ہوئی دا عملونو بدل ورکڑا، ہوئی تا دا ہوئی دا بد کارونو بدل ورکڑا، هغوی ته بدله ورکړه، د خپلو کارونو بدله ورکړه، هغوی ته سزا ورکړه، د حقونو بدله ورکړه، ځکه چې هغوی د مالی خدای کارونه نه ویني، د هغه کړي کارونه نه ویني، هغه به را گذار کی هغوی ښکتا، او هیڅکله به بیا آباد نشي. وسنا صفت دی مالی خدای لرا، زما د رحم فریاد اوریدلی دی، مالی خدای زما قوت دی، زما ډال دی، زما مدد کوي، یقین پی ز کامل لرما، می دے د ډیر خوشالۍ نه ډک وایم سناز ده غ شکریا ادا کوم مالی خدای خپل خلق لور کوي طاقت هغه د خپل خوکړې شوی بادشاہ یو محفوظه کله ده بچ کړه خپل خلق خپل میراث ته برکت ورکړه شپون د هغوی جوړ شه همیشه خیال ساته
زما ګرانو او خوږو مینوالو تاسو خو زموږ دا ښکلی شان پروګرام واورېده او زه امید لرم چې دینه به تاسو ډیر سجده کړي او دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شوی خو اوس مونږ غواړو چې د پروګرام په اخر کې تاسو له خپل د ټلیفون نمبر درکو کچارې تاسو په زړه کې څه قسمه سوال لرئ یا مونږ له څه مشوره راکول غواړئ نو تاسو به په دې نمبر مونږ سره رابطه کوئ زمونږ د ټلیفون نمبر دی 00151 00 5 5 6 یعنی 00 15 41 88 70 85 6
زما ګرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو هم دې سره تاسو زموږ ویب سایت هم لیکلی شئ نو زموږ د ویب سایت پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ نو زموږ د ایمیل پته دا ده تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ info@pushtoradio.org
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایت هم ولیکئ زموږ ویب سایت دی www.pushtozere.org
زما ګران اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت تر سره شو مو امید لرو چې دا تاسو ډیر زیات خوښ شوی وي او تاسو د پروګرام ختمېدو نه وروسته د واهیره نه کوي تاسو ضرور د خپل ځان سره دعا وکړئ
زما ملګرو کې چې تاسو غواړئ چې زمونږ نه د کلام مقدس په حق لاس ته پوس یا پوښتنه وکړي او یا مونږ لا خپل رائے او مشوره راکول غواړي نو په پروګرام کې چې کوم د ټلیفون نمبر او زمونږ پته ویل کیږي په غی باندې تاسو مونږ سره رابطه کول شئ مونږ به تاسو د رائے او د مشورو په انتظار کیو نو زما ملګرو هم دې سره زمونږ د نننی پروګرام وخت تر سره شو مالک تیر تاسو له ډیر برکتونه درکې پر راتلونکي هفته کې به مونږ هم په دې ورځ هم په دې وخت او هم په دې میټر بینډ باندې ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږو نو اوس مونږ له اجازه راکړئ د خدای پامان
د خدای پامان